پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډېدل دي. تمامه دا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سي. درن دوستانو د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلی رښتنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. دا دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حمله طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمی چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. دا ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې وژل شو. په عملیاتو کې یو شمیر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوی دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول، او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. د روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وي. دا پرېکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو دا غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
دا قاتم لاټر ماموریت په افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. واضح هدف چې د ناتو غړي بشپړ تعهد لري د غوښ پلاټر ماموریت ته، او زموږ د هدف ته چې ترهګر بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پرسیات کړ چې ټول لوري موافق ول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوړه لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاساده لريونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقوقو یو څارون کې خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونی مظاهرو کې څلی رښتنه وشل شوی. تر دې مخکې په عراق کې څو نه سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وشل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وایي په بغداد کې اته تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخکې بهاون کې ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې، او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخی کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپږ کلن ناروېژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په شپاړسمه د بندو دروازو تر شا دا کس په شپاړس کاله بند محکوم کړ، خو په خپله فرودبرګ چې پخوا د ناروی او روسیې پر پوله مفتش و خپل جرم نه دی منلی. برګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرې دیږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبرې غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشرکې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظم انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل شوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید دا ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهمه وه او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنی ده چې دوی زموږ په همسا ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو ازادي راډیو ته شر اغلاست ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري چې هم د اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. ظاهر مل صاحب، خبرونې ته شر اغلی.
سلام فریبا جان، تاسو ته ورېدونکو دا تمه وه چې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28مه نیټه کې ده د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینې وایي چې دا ناسته تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی وو ازادي راډیو ته وویل چې معلومات ورته رسیدلي چې دا ناسته ځنډول شوې ده. ښاغلی دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې دته رسیدلی خی چې په مسکو کې د تیر ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دې وځنډول شي.
موږ ته اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکین غونډه وځنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید په دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلی. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د سوونه یو لپاره ځندول شوې ده. دی وایي کې د شي د چین ناسته د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. د وای د سولې د کمیټې له وی هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ دی چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمينه برابروي.
تا زیر زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
دا سراپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځندېدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلور طبیعت د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملاړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جان ډېر مننه کوم.
امید ظاهر ما صاحب دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه ځندېدلې ده، د معلومات نه ده چې څه وخت به بیا پیلېږي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا وایي چې افغان حکومت په کار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکو غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای شي. محمد اسف صدیقي وایي دا غونډه ډېره مهمه ده ځکه چین د طالبانو په ملاتړ هیواد پاکستان خپل اغیز لري او پرېکړې هم د افغان سولې په برخه کې اغیز من ثابت دلای سي. ل شغله صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
چین حکومت دولت ډیر تاثیر گذار ده په دمانه چې دوی یمن په امسا ملک باندې ډیر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی دا هم ویل کېږي چې چین هم دا هیوادونو له جمهور ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دمانه غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولسته مودا ده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه ووځي.
بله صدیقي صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
نو غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دې دا چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کډرونه معرفي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی دې توادار کړي چې د څلې پروژې کې موږ سره همکار وو او بل افغاني سره وکي. د غوښتنه مو د افغانستان دولت مو داده چې دغه مطبوعاتي خبري او دغه فیسبوکي خبري نو کړه پرېږدي یوازې هغه وړ کسان نه باندې کی چې واقعا تاثیر ګذاري او ول زوی استقبال وکي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله ته جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې دا لغوه سو، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دی هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوال لخوا هغه ته پغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دغه ارسوای چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې د دې تاوان ده، ورګر لپاره جدي مخالفین د دې جنگ نه دي چې استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې پر څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولست حداقل یو څه به دوی چې په افغانستان کې د شل کومره باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې پر څنګ یې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مودا ده چې په دې اساس وخت ټوب مو سره ده موږ څنګه وکولای شي خلاب یو کو او لا سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمه لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کو څنګه وکولای شي جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاړو وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپرنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډالې سي. اوس په لنجي صفه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیون لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شودي جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون
لیټر. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د پاکستانی کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له تیرو 20 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $10,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د عدم اصلاح غورځنګ د غړیو هیوادونو د 13 غونډې په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی څو ستونزې په فرصت بدلې شي او ډېر تمرکز د سیمې په نښلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 390 افغانۍ.
ناجیه صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي، نه یوازې دا بلکې نور راپورونه تحلیلونه خبرونه هم لوستلی سئ او کولی سئ چې زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس ورسی وي نړیواله مسالې ته. امریکا غواړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سم سره د سټډیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرح لري.
مننه.
که تاسو دا وشي امریکا د سوریه کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس ویل شي دا هیواد د سوریه ختیځ ته تازه د مزواکونه لشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دوی ویل چې هدف دا دی د ځواکونو داستولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختريزي ډلې له خطر وژغوري او ورڅخه ویسه. اسپر ویلی چې له تازه د مزواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاڼ ځایونو ته لاره پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترانس د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر په دیاره نظر سرګند کړی دی. خبرې کړي دي د ویل دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلورانی ولې تر زرو پوری، نو دقیق نه دی ویل چې څومره. خو دې ته موبایل پام وی چې امریکا په سوریه کې د ترکیه پولې تل نشته سیمو څخه شاوخوا زر پوځیان استلی دي. په همدغه سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه استلی دي روسی پوځیان غاز مکوي. په دې سیمو کې په خو امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای غاز مکوله.
بله، ډېر زړه مننه کوم دوستانو ومرې دل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلای شئ کولای شئ د ازادي رادیو ویب سایت ته هم ولاړ شئ او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واوري. ویل ولې پاتمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغو ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټه کې راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدی شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول، خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي، د دې معنی دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نو مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري، او که تېره سناریو تکرار شي بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي، او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده، د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي روسیا، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلی بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري، او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړي. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
تاسو زه د رادیو اوري دوستانو اوس په ورسو نورستان ولایت د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصله خوش دی، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوري راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وای
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخکنی په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کشرانو نه خرڅېدل، خپل کور دپاره مې کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم را کړی موږ ته.
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل، خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي وسه ګاډي ولاړي او خریدار وسه ولاړي او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا 3 شپه یا سالو ششپای پوری خطا خرطول د پر لیک دور کیږي.
بزګران وای ک حکومت ور سره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هوار کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو په خالی لاس او وشتلو وخت کې په لاس په خالی لاس او دامن وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده خو د دې په ایستلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو ایستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه د دینه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه اسانتیاوي برابر کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دی هیڅ کله د ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصتا د کرنیزو ماشينالاتو څخه. د نیک مرغه ام دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده ترکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده ترکتور نه مونږ هم دې بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکهاله تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشينالات به هم موږ دې سیمه ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې زمکه کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثرې هوارې نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکمو واوریدل، ترشنه آسمان لاندی پروگرام هر شنبه د دو بجو تر څلور بجو پر خبریږي چې نن یې ورځ ده. او نن په نننی پروگرام کې به د مسکو او چین او همدارز په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به د واکسیناسیون چار ری د پولیو چاري په افغانستان کې کوم ستونزې سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه ډالر سو په وسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې شخص یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. افراکي هر ژمی موږ دوسه تیارو وشي نه لرو، هر ژمی تیارو وشي نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. افراکي د راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نشي موږ چارواکو ته خامخا ورسي. خامخا
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس بیا د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دای دای خلک سس پنځه کاله یې پیسې لا نه دي اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دولت پر دولت پیسے موٹر نہ آزادی خواہش دولت چارواک السلام علیکم.